ازادي رادیو اوریدونکو تاسو شرارلاست د چهارشنبه ورځ د هوت اتمه نیټه ده د 2019 میلادي کال د فبروري له 28 سره برابر ده. په دې خبرونه کې پر افغانستان او سیمه تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. د رپورټونو په ترڅ کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې د پاکستان په وړاندې د هند هجومي دریځ په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې متاثره کولای شي. د هند حکومت تایید کړ چې یوه الوتکه ویشتل شوې ده او یو پیلوټ یې ورک دی. پاکستان نن سهار وویل چې دوه هندي جټ الوتکې ویشتې دي او دوه پیلوټان یې نیولي دي. د دې نورو رپورټونو تفصیل به وروسته درته راسي. اول به فریبا ظاهر د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې علي شورا یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وايي په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې لا هم د ځنګړې پرمختګ نه دی سوی. د جرمني وی محکمې د هغه افغان ته برات ورکړ چې د طالبانو سره په اړیکو درلودلو تورن و او د پاکستان صدر اعظم د هند صدر اعظم ته وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د راپورته سوي تاوتریخوالي د راکمولو لپاره خبرې سره وکړي. د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو د رسمي خبرو دوهم ورځ ده. دوی پرون هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او امریکا ته د دې ډاډ په ورکولو بحث کړی چې د افغانستان له خاورې به د برید لپاره استفاده نه کیږي. که څه هم د اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکړی چې امریکایي پلاوی او طالبان له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو توافق ته نږدې سوي دي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر پخواني طالب چارواکي وایي په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې لا هم پرمختګ نشته. د سولې د عالي شورا د اجرایوي پلاوی غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته ویل چې هیله من دی چې په راتلونکو ورځو کې به د سولې د خبرو اترو د پرمختګ شاهدان ووسي. په فراه ولایت کې په دوه جلا پیښو کې شپږ وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته. د فراه د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب ویلي چې په لومړنۍ پیښه کې تیر شپه وسلوالو طالبانو نیت درلود چې د فراه ولایت په مرکز پورې اړوند د هک کلي کې پر امنیتي پوستې برید وکړي چې د افغان ځواکونو لخوا مخه ونیول سوه. په بله پیښه کې بیا طالبانو تېره ورځ د فراه رود په دوراهي کې د افغان امنیتي ځواکونو پر اکمالاتي کاروان د حملې نیت درلود. افغان چارواکي وایي چې په دواړو پیښو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني وی محکمې هغه افغان ته برات ورکړ چې د طالبانو سره په اړیکو درلودلو تورن و. جرمني د یو 22 کلن افغان ته په ناغوښتنې اسنادو د ارزولو پر مهال تور لګولی و چې نوموړي په 2013 کال کې په افغانستان کې له طالبانو سره اړیکې درلودې. د جرمني شتوتګارت محکمې د چهارشنبې په ورځ په دې اړه د کافي شواهدو نه درلودلو له کبله د تروریستي سازمان د غړیتوب او د وسلو د کنټرول قوانینو د نه مراعاتولو تورونه په برخه کې دغه افغان ته برات ورکړ. زموږ خلاص زده راډیو ری د پاکستان صدر اعظم د هند صدر اعظم ته وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د راپورته سوي تاوتریخوالي د راکمول لپاره خبري سره وکړي. عمران خان نن خپل ملت ته د وینا پر مهال ویلي چې جګړه د دغو دواړو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو په ګټه نه ده. نوموړي دا هم ویلي چې پاکستان چمتو دی راځي چې سره کښینو او د حل لارې موندلو لپاره خبري وکړو. د پاکستان صدر اعظم د ژمنه هم کړی چې له هند سره به د فبروري د 14 نیټې هغه ځانمرګ برید ته عاملینو په موندلو کې همکاري وکړي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې 40 هندي سرتیري ووژل. په پاکستان کې دیره جیش محمد وسلوالي ډلې د هغه برید مسؤلیت منلی و. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې پاکستان وایي د هند دوی جنگی جټ الوتکې په کشمیر کې نسکورې کړې دي او دوه پیلوټان یې ژوندي نیولې دي. د پاکستان پوځ وایي د دغه هیواد هوایي ځواکونو دغه الوتکې نن وروسته لاغه نسکورې کړې چې تر کنټرول کرښې وراوښتې وې. د کنټرول کرښه په کشمیر کې د هند او پاکستان تر ولکې لاندې سیمو ترمنځ عملي سرحد ګڼل کېږي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور نن ویلې دي چې دغه هندي الوتکې یوه د پاکستان او بله د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې رالوېدلې دي. نوموړي نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل
انډین ایئر فورس کې دوه جهاز
د وی د هند هوایي ځواکونو دوی الوتکې یو ځل بیا د کنټرول کرښې په نقضولو سره د پاکستان حریم ته ننوتلې. د پاکستان هوایي ځواکونو چمتو ول، هغه یې ونیولې، ورسره په جنګ سوې. په نتیجه کې دواړه هندي الوتکې ویشتل سوې او راغورځېدلې دي. د یوې الوتکې پاتې شونې زموږ لوري ته او د بلې یوې د هغوی په سیمه کې ولوېدلې. د درېیمې هندي الوتکې د لوېدو معلومات هم سته، خو په هغې کې مشکل نه یو. اسف غفور زیاته کړه چې یو له هندي نیول سوي پیلوټانو څخه چې ټپي دی د درملنې لپاره یو پوځي روغتون ته انتقال سوی او بل یې په بند کې دی. د هند هوایي ځواکونو یو ویاند ویلي چې د پاکستان د دې ادعا په اړه معلومات نه لري، خو له هند څخه راپورونه وایي د دغه هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې یوې الوتکې سقوط کړی دی. له مصر څخه راپورونه وایي په پلازمینه قاهره کې د ریل پټلۍ په یو تمځای کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه 25 تنه مړه شوي او 50 نور ټپیان دي. د مصر امنیتي سرچینو رسنیو ته ویلي چې اور وروسته له هغه ولګېد چې اورګاډي په رامسس تمځای کې د پیاده رو له لوړې څوکې سره ټکر وکړ. خو ناتایید شوي راپورونه بیا وایي چې دا اور لګېدنه د تیلو په یو ټانک کې د چاودنې له کبله رامنځته شوې ده. د قاهرې چارواکي وایي شاید د تلفاتو شمېر ډېر سي. او د ایران ولسمشر د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف استعفا حسن روحانی په یو لیک کې چې نن د ایران د حکومت پر رسمي ویب سایټ خبر سو لیکلی چې د جواد ظریف استعفا د هیواد په ګټه نه ده.
ازادي رادیو ته پدې خبرونه کې روسي پروپورت کې اوري چې د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې چندان پرمختګ نه دی شوی. پر همدې مسله موږ د طالبانو د پخواني رژیم د یو شمېر چارواکو سره هم خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې چیرې هند د پاکستان په وړاندې تهاجمي دریځ غوره کوي د افغانستان د سولې خبرې اغیزمن کیدلای شي. په همدې خبرونه کې به د هند او پاکستان ترمنځ پر روانه لانجه وروستي معلومات درته وړاندې کړو. د هند پاوځ تایید کړی دی چې یو جنگي جټ الوتکه غورځېدلې ده او یو پیلوټ یې ورک دی. پاکستان یې دا لري چې دوی جټ الوتکې چې د هند له لوري ورالوتې وې د دوی هوایي ځواکونو ویشتلې دي. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو په اړه ځانګړی 19 پروګرام لرو او د ژوند په شیبو کې پروګرام هم درته خبرو. د افغانستان د سولې د عالی شورا د اجرایه هیئت غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته ویلي چې دوی هیله مندي چې په راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د سولې په اړه د خبرو په جریان کې پرمختګ ووسی. داسې باور کیږي چې په قطر کې د روانو خبرو په ترڅ کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. نن په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د یو شمېر نمایندګانو د خبرو دوهمه ورسته موږ هڅه کړې ده چې په دې اړه د طالبانو د پخواني رژیم د یو شمېر چارواکو نظر هم واخلو. ناجیه ساپوی به په دې اړه نور جزئیات په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو اترو دوهمه ورځ ده، یو شمېر پخواني طالب چارواکي او د سولې عالي شورا وایي لا هم د سولې په خبرو اترو کې مهم پرمختګونه نه لیدل کیږي. د سولې عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي قاضي محمد امین وقات د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د سولې په بین الافغاني خبرو اترو ټینګار وکړ.
منګ د طالبان ورونه دا غواړو مسلې د حل لپاره بین الافغاني مذاکرات ته غاړه کیږي او دغه بین الافغاني مذاکرات به د اوربند خبره او د خارجي قوتونو د وټولو مهالوش خبره دا ټول جمدې کې پیشرفت او تقدم وشي دا کې وضاحتونه راشي او تضمینونه ورشي. خو دغه هیله باندې چې د سولې باره کې هغه موافقه وکړي ډېر څه نه لیدل کیږي. فعلا دغه امیدواري ډېره نشته، خبرې دوام لري. ومنګ د دې امیدوارۍ غوښتنه کوم او طالبان باید دې ته په اهتمام قائل شي.
د په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ پنځم دور خبرې چې د قطر په مرکز دوحه کې پیل شوې نن د دوهمې ورځې لپاره هم دوام لري. که څه هم د دواړو خواوو ترمنځ د پرونیو خبرو جزئیات او پایلې نه دي په ډاګه شوي، خو طالبان وایي دوی خوشبینه دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې طالبان به ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد نه کارول کېږي یو توافق ته ورسیږي. د طالبانو د قطر د دفتر یو بیان سهیل شاهین اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، هر کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او دغلته یو اسلامي دولت جوړ شي بیا نو جګړې ته اړتیا نشته او سوله به ټینګیږي. د افغان حکومت او سولې عالي شورا هیله دا و چې په دې ناسته کې به د بین الافغاني خبرو اترو او اوربند په اړه بحثونه وشي، خو د راپورونو په اساس د تیرې ورځې په خبرو کې یوازې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې نه کارېدلو په اړه خبرې شوې. له بلې خوا د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وایي د قطر په اوسنۍ ناسته کې ښکاره پرمختګ نه لیدل کېږي، خو په دې ناسته کې دواړو لورو د باصلاحیت استازو ګډون به وکړی شي چې یو توافق ته زمینه برابره کړي.
په قطر کې تر اوسه پورې هغه پیشرفتي چې هغه توقع ورسره کېږي هغه تر اوسه نه ده سوې، خو امیدونه ډېر ورته شته کېدلی شي چې یو څه دې وشي. تحلیل به داسې وي چې هغه ایجنډا چې مخکې وه په هغه ایجنډا پرته توافق پرون نه و، لیکن کېدلی شي چې بیا به سوی وي یا به کېږي. دا وارې د دواړو طرفینو څخه مضبوط خلک راغلي دي، هغه خلک راغلي دي چې هغه د فیصلې اختیار لري. نو زه خپله په دغه قسمت باندې وایم چې د فیصلې اختیار کوونکي خلک په دې مجلس کې داخل دي، کېدلی شي دا مجلس په ډېر موثر وي.
په دې وروستیو کې د افغان سولې لپاره هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوې، خو هغه څه چې د دغې پروسې د بریالیتوب لپاره مهم بلل کېږي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې دي چې لا نه دي پیل شوي. خو دا ځل په دې خبرو کې د طالبانو د مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر د مسؤول عبدالغني برادر ورګډېدل هغه څه دي چې د بین الافغاني خبرو اترو پیل ته یې هیلې ډېرې کړې. امریکا وړاندې ویلي تر هغه به په هیڅ موافقه ونه شي تر څو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې ونه شي او دغه پروسه عملاً پیل نه شي.
تاسو خبري است چې نن په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت څنګه یې استازي سرمای خلیلزاد دوهمه ورځ چې د طالبانو له یو شمېر نمایندګانو سره په افغانستان کې د سولې په څرنګوالي باندې خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې کچېرې هند د دوی په وړاندې تهاجمي دریځ خپلوي په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې متضرر کېدلای سي. مخکې د کابل لپاره د پاکستان سفیر داسې خبره کړې وه. شاه محمود قریشي اوس دا خبره پرون ماښام د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني تماس کې تکرار کړې ده. د یادونې وړ ده چې د فبروري په 14مه نیټه چې د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پلواما په سیمه کې انتحاري حمله وشوه او ګڼ شمېر هندي ملیشا عسکر پکې ووژل شو او د حمله مسؤلیت په پاکستان کې د وسلوالو ډلې جیش محمد واخیست، د هند او پاکستان روابط لا ډېر ترنګلي شوي دي. د هند او پاکستان په روابط په وروسته تاسو ته رپورټ وړاندې کړو، خو اوس به د شاه محمود قریشي د خبرو جزئیات واورئ چې د مایک پومپیو سره په ټلیفون کې کړي دي. د افغانستان په ارتباط صالح محمد صالح رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل امریکایي سیال مایک پامپیو ته ویلي چې د پاکستان په وړاندې د هندوستان تهاجمي دریځ د افغانستان د سولې ګډې هڅې اغیزمنولی سي. راپورونه وایي د شاه محمود قریشی دفتر ویلي چې نوموړي دا خبره د سې شنبې په ورځ له مایک پامپیو سره په ټلیفوني تماس کې کړې ده. تر دې مخکې د کابل لپاره د پاکستان سفیر ظاهر نصرالله د سلواغي یادلوي پر دیرشمه په کابل کې یو کانفرنس ته ویلي وو که هند د پاکستان په وړاندې پوځي اقدام وکړي ورسره به په افغانستان کې د سولې روانې هڅې اغیزمنې سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر د دغو څرګندونو له کبله احضار کړی هم وو. د افغانستان د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د نیو ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د موضوع د حساسیت له کبله کابل نه غواړي چې د ښاغلي قریشي پر وروستیو څرګندونو تبصره وکړي. خو د امنیتي مسایلو تحلیلګر محیب الله شریف ازادي راډیو ته وویل پاکستان د افغانستان د سولې مسأله د خپلو سیاسي ګټو په خاطر د اسلام آباد او نیو ډیلی په اړیکو پورې تړي.
زه فکر کوم دوی په دغه شکل باندې غواړي چې هغه مسأله چې د هند سره د دوی ترنګلتیا ته تللې ده د هغې کسات یا د هغې ربط د افغانستان له سولې سره دوی په داسې شکل باندې د خپل ځان لپاره په ګټه تمام کړي چې په سیمه کې سمسمکۍ او جوړجاړی له دغې تاوتریخوالي سره وتړي سره د دې چې لومړی ګزار دوی کړی او دغه کام باید دوی نه وای پورته کړی او دا مسله دوی اوس په هند پورې تړي خو زه فکر کوم چې څنګه چې دوی وایي چې که چیرې هند په پاکستان گزار کوي دا به د سیمې نارامۍ ته یو نوی باب پرانیزي دا یوازې دوی غواړي چې د سیمې ثبات د هغه څه سره وتړي چې پاکستان ثبات پکې رانغښتی
دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو استازي او امریکایي هیات په قطر کې د سولې په مذاکرو بوخت دي د پاکستان تر ورکی لاندې کشمیر کې د هند لخوا وروستۍ حمله د اسلام آباد او نیو دیلی ترمنځ اړیکې کړکیچنې کړې دي هندستان د سه شنبې په ورځ ویل چې جنگي الوتکو یې د جیش محمد ډلې پر یوه کمپ بمباري وکړه دغه افراطي ډله په هغه حمله تورونه ده چې د روانې میاشتې په پیل کې د هند تر ورکی لاندې کشمیر کې په نتیجه کې د هند د ملیشه پوځیانو څلور څلوېښت غړي ووژل شول د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل قریشی له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره پر ټلیفون خبرې وکړې او په کشمیر کې د کنټرول له کرښې د هندوستان د سرغړونې په اړه اطلاعات ورسره شریک کړل بلخو پاکستان نن وویل چې د هند هوایي ځواک دوی جټ الوتکې په خپل قلمرو کې ویشتلي او یو پیلوټ یې نیولی دی
تازه دقیق او بے طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
اوس په ورسو د هند او پاکستان ترمنځ د لانجې په ارتباط ورستیو معلوماتو ته د هند پاوڅ تایید کړی دی چې یوه جټ الوتکه وویشتل سوې ده او یو پیلوټ یې لا درک دی د پاکستان حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې نن سهار یې دوې هندي جټ الوتکې ویشتې دي او یو دوه تنه پیلوټان یې نیولي دي عصمت څاروان به په دې ارتباط نوي معلومات درته وړاندې کړي
پاکستان او هندوستان وایي چې د لنجمن کشمیر په فضا کې د یو بل جنگي الوتکې ویشتې دي د پاکستان د پوز ویندوی تورن جنرال آصف غفور ویلي چې د هند یو الوتکه د کشمیر له کنټرول کرښې څخه تر راوښتو وروسته ویشتل شوې پیلوټ یې ژوندی دی او دوی نیولی دی د ویلي چې پاکستانی الوتکې په هندي الوتکو پسې د هند خاورې ته واوښتې خو بیرته شاتګ ته مجبوره شوې هند خپلې یوې جنگي الوتکې لویدل تایید کړي دي او ویلی دی چې یو پیلوټ بې درکه شوی دی خو وایي چې یو پاکستانی جنگي الوتکه یې هم ویشتې ده د هند پولیسو یو چارواکی منیر احمد خان ویلی چې د هند هوایي ځواک یو الوتکه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې لوېدلې ده په نوي ډیلی کې د هند هوایي ځواک ویاند انوپم بانرجی ویلی چې دی د پاکستان د ادعا په اړه معلومات نه لري یو بل پولیس افسر اس پی پانی ویلی اوروژن کې په بودګم کې و چې جنگي الوتکه لویدلې ده خو پاکستان بیا وایي چې د هند دوی الوتکې غورځولې دي رویټرز خبري اژانس د هند یو پولیس چارواکي په قول چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي چې یو هندي الوتکه په هندي کشمیر کې لویدلې او په نتیجه کې پیلوټ او دغه راز یو ملکي وشتل شوی دی د هند د دوو الوتکو د نسکورولو خبره پاکستان داسې وخت وکړه چې پرون د هند جنگي الوتکو د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې ځینې سیمې بمباري کړې او ویل چې د جیش محمد ډلې روزنیز مرکز یې په نښه کړی دی پاکستان پرون د دې بریدونو د غچ اخیستو خبره کړې وه امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو له هند او پاکستان غوښتي چې د کړکیچ له پراخولو لاس واخلي پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هند او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې وکړې او دواړه یې زغم ته راوبلل ورته ویل چې د ترنګلتیا له زیاتېدو ډډه وکړي پامپیو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د هند بندنیو چارو وزیر سوشما سوارش ته وویل چې د کړکیچ پر ځای تماسونه زیات کړي د پاکستان آسیایي متحد چین او همداراز اروپایي اتحادې له دواړو هیوادونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي او له کړکیچه ډډه وکړي د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن ملت ته په وینا کې له هند څخه وغوښتل چې له پاکستان سره خبرې وکړي د وویل تاریخ وایي چې جګړه تیروتنه ده تر دې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج وویل هیواد نه غواړي چې کړکیچ پراخ شي دې چې چین ته سفر کړی همداراز وویل هند به مسؤلانه او په زغم اقدام وکوي هند او پاکستان چې اوس دواړه اتمی وسلې لري په 1948 میلادي کال له برېټانیا څخه د خپلواکۍ له ترلاسه کولو څخه تر اوسه پورې د کشمیر پر سر دوی جګړې کړې دي.
د اسمت څاروان په رپورت کې مو واورېدل چې هند او پاکستان په خپلو کې د روان کړکېچ په ارتباط څه نوې ادعاوې کړې دي. په یوې بلې نړیوالې مسلې ته ورځو. نن د فبروري 28 نېټه ده، د 2014 میلادي کال د فبروري په 28 نېټه باندې د رپورټونو پر اساس د روسیې عسکر د اوکراین د کریمیا ټاپ وزمې ته ورغلل او دغه سیمه یې اشغال کړه، خو روسیې په اسانی نه غوښتل چې دا ومني چې دوی دغه سیمه دا اعلان کړي چې دوی دا سیمه اشغال کړې ده. د ازادي راډیو د راپورونو برخې په دې اړه یو ځانګړی رپورت برابر کړی دی. سالی محمد سالی به یې جزئیات تر واوروي.
د 2014 میلادي کال د فبروري د 28 نېټې په سپېدا چاود کې د عسکرو او منصبدارو ډلې چې زرغون یونیفورمونه یې اغوستي او درنې وسلې ورسره وې، د کریمیا ټاپو وزمې د سیمه ییز پارلمان ودانۍ ته ورننوتل. دغو عسکرو د شناخت نشانونه نه درلودل او د روسیې بیرغ یې د کریمیا د پارلمان پر ودانۍ پورته کړ. تر دې پیښې یوه ورځ مخکې د روسیې یو شمېر پلویانو د کریمیا د پارلمان مخې ته مظاهره کړې وه او پر دې چې د اوکراین د ولسمشر ویکتور یانکوویچ تر تیښتې وروسته به د کریمیا برخلیک څرنګه وي نشتې هم کړې وې. هغه وخت د ازادي راډیو خبریالانو وویل چې په ورته زرغون یونیفورم کې عسکر په ټوله کریمیا کې خواره سول. په مسکونو کې کومانډو د کریمیا هر لوري ته لیدل کېدل. هغوی په کریمیا کې د ستراتیژیکو ودانیو شاوخوا ته سیمې کلابندې کړې او د اوکراین د پوځ د عسکري مرکزونو شاوخوا ته ځای پر ځای سول. د کریمیا ډیرو خلکو داسې اټکل کاوه چې هغوی روسي پوځیان دي. د کریمیا خلکو هغوی ته کوچني زرغون سړي ویل، خو روسي انکار کاوه چې د کریمیا له اشغال سره تړاو لري او په دې اړه یو پراخ کمپاین پیل کړی و. روسیه ویل چې دا کسان د ځاني دفاع ډلې دي چې د سیمې خلکو د ځان د مسؤلیت لپاره جوړې کړې دي. روسیه ویل چې د ځاني دفاع دغه ډلې د دې لپاره جوړې سوي چې د کریمیا هغه اوسیدونکي چې په روسي ژبه خبرې کوي د ملت پالو اوکراینیانو د حملو له خطره ځان خوندي وساتي. خو دا کیسه وروسته بدله سوه. د کریمیا د پارلمان تر اشغال یوه ورځ وروسته په مسکونو کې عسکرو د کریمیا د هوایی ډګر کنټرول واخیست او نورې دولتي ودانۍ هم کوچنیو زرغونو سړیو ونیولې. په همدې ورځ په اروپایي ټولنې کې د روسیې سفیر ولادیمیر جیجوف ایرونیوز خبري اژانس ته وویل چې د کریمیا په هوایی ډګر کې عسکر روسان نه دي. تر دې پیښې څو ورځې وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین کریمیا ته ولاړ او هلته یوه خبریال مخامخ پوښتنه ورڅخه وکړه چې آیا روسي عسکرو په کریمیا کې اوکراینی سرتیري د هغوی په پوځي قشلو کې برمته کړي دي. پوتین بیا هم په ځواب کې وویل چې هغه روسي عسکر نه، بلکې د خلکو د ځاني دفاع ډلې دي چې د کریمیا خلکو جوړې کړي دي. تر ډېرې مودې وچ انکار وروسته روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې یو ډول ومنله چې کریمیا یې نیولې ده. روسیې د هغه کال د مارچ پر 14 په کریمیا کې په دې اړه چې د کریمیا خلک غواړي چې له روسیې سره یو ځای سي که له اوکراین سره پاتې سي د ټول پښتنې ننداره جوړه کړه. دا ټول پښتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ سلو غړو غیر مشروع وبلله. د کریمیا ټاپو وزمې د اشغال په اړه د روسیې ضد او نقیض دریځونه تقریبا یو کال بدلیدل رابدلیدل او بالاخره د 2015 میلادي کال په مارچ میاشت کې د روسیې پر دولتي ټلویزیون په یوه مستند فلم کې وضاحت ورکړل سو. په دې مستند فلم کې پوتین لوړ رتبه امنیتي چارواکو ته لارښوونه کوله او خپل نظر یې ورته توضیح کاوه چې د اوکراین د ولسمشر ویکتور یانکوویچ له تیښتې سره سم د کریمیا ټاپو وزمې د نیولو پلان لري. پوتین په دې مستند فلم کې وویل چې خپل پاوځ او امنیتي ادارو ته یې امر وکړ چې د یانکوویچ ژوند وژغوري او د مجبوریت په وخت کې کریمیا ونیسي. یانکوویچ د 2014 میلادي کال د فبروري پر 28 له کیف څخه وتښتید او تقریبا یوه اونۍ وروسته د روسیې په جنوب کې ولیدل سو. د کریمیا د اشغال په اړه مستند فلم کریمیا د کورلار په نوم جوړ شوی وو او په کې معلومه سوه چې هغه کوچنی زرغون سړی چې د کریمیا هوایی ډګر د پارلمان ودانۍ او نور دولتي دفترونه نیولی وو د روسیې پوځیان وو. په فلم کې دغه راز ویل سوي وو چې پوتین تقریبا زر روسی منصبداران کریمیا ته استولي وو او ادعا سوي وه چې دا کار قانوني ځکه دی چې د مسکو او کریمیا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر اساس د روسیې د سمندري ځواکونو 25,000 عسکر سیمې ته ورتلای سوی. خو د همدې دوړخیزي موافقې د عملی کولو لپاره د کیف تایید هم ضروری وو څو د اوکراین په کورونی چارو کې د لاسوهنې مخنیوي وسی. پوتین ویلی و چې کریمیا ته د عسکرو د استولو پریکړه یې د دې لپاره کړې و چې د کریمیا هغه خلک چې په روسي ژبه خبرې کوي د افراطي ملت پالو او اوکراینیانو له تشدد څخه خوندي وساتي. خو د کرملین منتقدان او غربي دولتونه د پوتین دا دلایل او ادعا ردوي او ناسمې ګڼي. تیر کال د اتریش یوه خبریال آرمین وولف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مرکه درلوده او له هغه یې پوښتنه وکړه چې ولې یې په پیل کې مختلف دلایل وړاندې کول او د کریمیا د اشغال خبر یې رداوه، خو وروسته یې ومنله چې دا سیمه یې نیولې ده. پوتین په ځواب کې وویل چې هیڅ خبرې نه ده رد کړې او د روسیې پوځ تل په کریمیا کې حضور درلود، خو کله چې دا مرکه د کرملین پر یوې پاڼه خپره شوه د پوتین د خبرو دا برخه چې ما هیڅکله انکار نه دی کړی ورڅخه ایستل شوی وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ایران په ارتباط یو رپورټ را اخلو. د ایران جمهور رئیس نن د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د استعفا غوښتنه رد کړه. محمد جواد ظریف د فبروري په 15مه باندې پر سوشل میډیا یا پر ټولنیزو رسنیو باندې یو پیغام خپور کړ او په هغه کې له خپلې دندې د استعفا خبر ورکړ. دا چې د ایران ولسمشر څرنګه د هغه استعفا نه ده منلې، نوریاس نوری به یې په اړه رپورټ وړاندې کړي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د جواد ظریف استعفا رد کړی او ویلي دی چې د خپل منځلارې متحد چې له اوږدې مودې رئیس د توندلارو لخوا پرې انتقادونه کېږي تر څنګ ولاړ دی. پر ظریف چې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یې په 2015 کال اټومي تړون لاسلیک کړی، تیر کال له دې تړونه د واشنګټن تر وتلو وروسته په ایران کې دننه د توندلارو لخوا فشارونه زیات شوي دي. هغه خپله استعفا د تېرې دوشنبې په ورځ د انستاګرام له لارې اعلان کړی دی. روحانی په یو لیک کې چې د ایران دولتي ایرنا خبری آژانس خپور کړی، د ظریف استعفا ته په اشاره ویلي هغه څه چې ستر مذهبي مشر د امریکا د زیاتو فشارونو په وړاندې د مقاومت په لومړۍ کرښه کې تاسو د باور وړ زړور او مذهبي شخص په توګه یاد کړی یاست، د استعفا منل مو د ملي ګټو خلاف بولم او هغه ردوم. ظریف د خپل استعفا مشخص علتونه نه دی په ډاګه کړي، خو د استعفا په وړاندې پراخو عکس العملونو ته په پام سره چې په ډېرو کې جګپوړو چارواکو د ظریف ملاتړ کړی ښایي د دې هېواد دننه د قدرت په سیالیو کې د سخت دریځو په وړاندې د هغه سیاسي دریځ لا پیاوړی کړي. ښاغلی ظریف چې په امریکا کې زده کړې کړي او د ایران یو تر ټولو ماهر ډیپلوماتی له لویدیځ سره د څو کلونو خبرو اترو په نتیجه کې په دې بریالی شوی و چې په 2015 کال کې د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړي. د دغې موافقې له مخې پر ایران د امریکا په ګډون د لویدیځ بندیزونه لري او تهران هم په بدل کې د یورانیمو د غني کولو پروګرام محدود کړ، خو وروسته له هغې چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه تړونه ووت، د ایران محافظه کارو نوموړی تورن کړ چې هېواد یې پلورلی دی. د ظریف یوه نږدې همکار رویترز ته ویلي چې د هغه استعفا پر اټومي تړون له انتقادونو سره تړلې چې ورڅخه د واشنګټن تر وتلو وروسته په ایران کې دننه ډیر زیات شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې تر دې چې بیا تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړو، ورځو یوې ټولنیزې ستونزې ته چې په افغانستان کې شاید نور هیڅوک ورڅخه بې خبره نه وي پاته، خو شاید ډېر کسان د دې څخه ډېر معلومات ونه لري چې هغه کسان چې په اداري فساد کې لاس لري هغوی په کومه ځانګړې ژبه خبرې کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو په زړه پورې رپورټ لري. په دغه رپورټ کې تاسو اورېدلی شئ چې هغه کسان چې رشوت غواړي یا په نورو ډولونو د اداري فساد په کړۍ کې دي څه ډول کار کوي او څه ډول خبرې کوي.
د چایو پیسې زما شیرینی راکا، ولی په رمز نه پوهېږي، لږ ځانو خزوا او یو شمیر نور هغه اصطلاحات دي چې په یو شمیر دولتي ادارو کې د بډو د اخیستلو په هدف استعمالیږي او خلک یې اندېښمن کړي دي. د کابل یو شمیر خاریانو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومتي مامورین د همدغه اصطلاحاتو او رمزونو په استعمال دوی ته پیغام ورکوي چې باید رشوت ورکړي. بلال چې سمو د وړاندې یوې دولتي ادارې ته د خپل کار د اجرا په هدف ورغلی او له همدغه ډول چلند سره مخ شوی و، خپله کیسه داسې وکړه.
یا وای
څور از وړاندې د کابل یوې ناحیې ته د خپل یو کار د اجرا لپاره ورغلم. د ناحیې یو مامور بل ته وویل چې د دغه کس غاښونه خو ما برس کړل، د هغه بلې ته برس کا، یا هم وایي چې هیڅ پرموز نه پوهېږي، یا هم ځان وخځوه. همداسې یو شمېر نور اصطلاحات دي چې دوی د رشوت د اخیستلو لپاره استعمالوي. بلال وایي هر کله چې دولتي ادارو ته د خپلو کارونو د اجرا لپاره مراجعه کوي تر څو چې پیسې ورنکړي کاری نه کیږي. له دې وړاندې یو شمېر مدني ټولنو او د ولسي جرګې غړو هم په دولتي ادارو کې د رشوت د اخیستلو یادونه کړې وه. د افغانستان د اتصار بنسټ هم ویلي وو چې لا هم د پوهنې او معدن وزارتونو او پادلي او قضایي ارګانونو کې فساد موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې له اداري فساد سره مبارزه د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې د دغه ډول افرادو د پیژندلو او نیولو په هدف اقدامات او هلې ځلې کوي. دی وایي په دولتي ادارو کې د بډو او جرمونو په وړاندې له یوه خوا حکومت تدابیر او قوانین لري، او له بله خوا د دغه ډول کسانو د پیژندلو او نیولو لپاره لویه څارنوالۍ هم اقدامات کوي، او په دې برخه کې ټول افغانانو ته مپوهاوی هم ورکړل شوی چې د دغه ډول مواردو سره د مخ کېدو پر مهال باید لویه څارنوالۍ په جریان کې واچوي. ښاغلی رسولي وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې د رشوت څو قضیو ته رسیدنه شوې. نوموړي همداشان وویل لویه څارنوالۍ له خلکو غواړي چې د دغه ډول قضیو سره د مخ کېدو پر مهال باید 1 اتیا شمېرې سره په اړیکه کې شي او مسؤلین په جریان کې واچوي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو د همغږۍ مشر وحیدالله تړون وایي چې د حکومت له لوري د فساد په وړاندې اصلاحات رامنځته کول او مبارزه ستایي، خو غوښتنه کوي چې باید په دې اړه مبارزه لا پسې قوي او تیزه شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
اوس پر بازاهر ده خبرون لنډیز وای.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورت ورکړی چې امریکایي پلاوی او طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو توافق ته نږدې سوي دي، خو د افغانستان د سولې علي شورا یو شمېر پخوانی طالب چارواکي وایي چې په قطر کې په دې خبرو کې لا هم پرمختګ نه دی سوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو د رسمي خبرو دوهمه ورځ ده. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبلا غوښته ده. د جرمني یوې محکمې هغه افغان ته براتور کړ چې د طالبانو سره په اړیکو درلودلو تورن و. د جرمني شتوتګارد محکمې ویلي دي چې په دې اړه کافي شواهد نه ول. د پاکستان صدر اعظم د هند صدر اعظم ته وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د راپورته سوي تاوتریخوالي د راکمولو لپاره خبرې سره وکړي. عمران خان نن خپل ملت ته د وینا پر مهال ویلي چې جګړه د دغو دواړو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو په ګټه نه ده. بلخوا پاکستان وایي د هند دوی جنگي جټ الوتکې په کشمیر کې نسکورې کړې دي او دوه پیلوټان یې ژوندي نیولې دي. د پاکستان پوځ وایي چې د دغه هیواد هوایي ځواکونو دغه الوتکې نن وروسته لاغه نسکورې کړې چې تر کنټرول کرښې وراوښتې وي. له مصر څخه راپورونه وایي چې په پلازمېنه قاهره کې د ریل پټلۍ په یوه تمځای کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه 25 تنه مړه شوي او 50 نور ټپیان دي. او د ایران ولسمشر د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف استعفا رد کړه، ځکه دی وایي چې هغه د دې هیواد په ګټه نه ده.
وروسته په خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. خو اول رحمت الله افغان د سپورت خبرونه وایي.
تاکل شوی سبا پنځمه د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 5 ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ پیل شي. تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ درې شل اوریز نړیوالې لوبې ترسره شوې وې چې درې واړه افغان لوبډلې وګټلې او په درې واړو لوبو کې ډېر ښه وځلېدل. افغان کرکټ لوبډلې د دې ترڅنګ د یادو سیالیو په دوهمه لوبه کې دوه نړیوال ریکارډونه هم جوړ کړل، او په وروستۍ درېمه لوبه کې بیا افغان کرکټ ستوري راشد خان هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو اورونو په دوهمه نړیواله لوبه کې ایرلند لوبډلې ته 228 منډو هدف ورکړل، چې په دې سره د زیاتو منډو کولو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. او د خوست فوټبال فدراسیون د لوري د مټه خنچنې په میدان کې د فوټبال ټورنمنت پیل شو. د مسؤولینو په خبره که څه هم د بارانونو له امله په لوبو کې ځینې وخت ځنډ راځي، خو بیا هم د دې ټورنمنټ د لوبو نندارو لپاره زیات شمېر کسان ورځي. تر دې وړاندې د اتصالات جام تر نوم لاندې په خوست ملي سټېډیوم فوټبال لوبغاړي کې د څلور څلوېښت لوبډلو ترمنځ ټورنمنټ جوړ شوی و چې له دوه میاشتو وروسته تېره اونۍ د نبی لوبډلې په ګټلو سره پای ته ورسېد.
دا ازادي رادیو د دوه پروګرامونو لروسته د بشري حقوقو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. خو اول ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
لکه بلایا د ازادي راډیو اوریدونکو حمید لیکي چې د امریکا او طالبانو